السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه امید زهیر ملمو یو بل خبرونه ته هرکلی کوم. لومړی خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان باید د دوی له قوله د بل حجابۍ په تور د ښځو او نجونو نیول سمدستي ودروي. د سازمان د جنوبي اسیا څانګې د جمعې په ورځ ناوخته په یو بیان کې په خپل ایکس پاڼه لیکلي، د جامو د قوانینو په خاطر پر ښځو یرغل او د هغوی خپل سری نیول د ښځو د تګ راتګ او بیان د ازادۍ لاپسې تر پښو لاندې کوي. د سازمان ټینګار کړی چې تعامل باید سمدستي ودرېږي او نیول شوې ښځې هم راخوشې شي. راپورونو پر بنسټ په دې وروستیو څو ورځو کې د طالبانو ځواکونو په کابل په تېره بیا دشتي بچې او لویدیځو سیمو کې یو شمېر ښځې د بل حجابۍ او غلیظ سینګار په پلمه نیسي او زندان ته یې اچوي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي په بوري سیمو کې بار وړونکو موټرو تګ راتګ د بهیر د چټکولو او د شمیر په زیاتولو یې سلاح کړې ده. په دې خونې مشترک مشر خانجان الکوزي د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د دواړو هیوادونو د سرحدونو د مدیریت کمیټو یوه ناسته کړې ده. هغه د دې ناستې د پایلو په اړه ازادي راډیو ته وویل
عبور مرور د موټرانو په زر زر نه کیږي او د ورځې د یو طرف نه 200-250 یا 300 موټر سي د بل طرف نه همداسي او تقاضا ډیره د موټر ډیر ولاړې دي. نو فیصله په دې وشوله چې کوشش وکړو چې کار زیات کړو، د کار وخت زیات شي او بالاخره د 3 ساعته کې 900 موټر تبادله شي، یعنی 400-450 د یو طرف نه او 400-450 د بل طرف. البته دا کار انتقالاتو کې سرعت راولي او د تجارت د دواړو ملکونو زیاتی.
د روسي کې طالب چارواکو د پاکستان حکومت د بارونکو موټرو د چلوونکو لپاره د بيزي او پاسپورت شرایط سخت کړي چې لاملې دواړو خواو کې ګڼ موټر ایثار ولاړ. د کرکټ نړیوال شورا د 2023 کال د کرکټ نړیوال شل اوریز جام مهالویش اعلان کړ. د دې مهالویش لمخې به چې افغانستان په سی ګروپ کې پکې لوبیږي، خپل لومړی لوبه به د جون په درېمه له یوګانډا سره وکړي، ورپسې به د جون په اوومه له نیوزیلانډ، د جون په 13مه له پاپوا نیو ګینیا او د جون په 18مه له ویسټ انډیز سره مخ شي. افغانستان خپلې ټولې لوبې په ویسټ انډیز کې کوي. د کرکټ نړیوال شل اوریز جام د امریکا متحده ایالاتو او ویسټ انډیز په ګډ ګوربتوب د جون له لومړۍ تر 19مه کېږي. پښتون ژغورنې غورزنګ وایي مشر منظور پښتین د پاکستان د پنجابي صوبې جلم زلې ته وړل شوی او هلته زندانی دی. دا خبر وروسته تر دې ورکول کېږي چې د جنوري په 4مه په اسلام آباد کې د عدالت لخوا په ضمانت تر خوشي کېدو وروسته پولیسو پښتین له اډیالۍ زندانه ناڅرګند ځای ته وړی. د پی ټی ایم یو مخکښ ادریس پښتین پرون د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل منظور پښتین په جلم کې زندانی شوی دی، خو د نوموړي په خبره پولیسو لا تر اوسه د پښتین پر ضد مقدمه نه ده پړایه کړې. د پاکستان تحقیقاتو ادارې پر پښتین تور پورې کړی و چې غورزنګ یې له بهاره پیسې ترلاسه کوي. خو د پښتین یو وکیل ایمان خان مندوخیل ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په 4مه مقدمه کې هم پر موکل لګېدلي تورونه بې بنیاده ثابت شول. او د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د 2024 کال د جمهور ریاست ټاکنو لپاره خپل کمپاینی غونډې پر پخوانی جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په سختو نیوکو سره پیل کړې. جو بایدن د جمعې په ماښام په پنسلوانیا کې خپلو پلویانو ته وینا وکړه. هغه وویل چې ټرمپ د جنوري 16مې پیښې ملاتړ کړی او ژمنه یې کړې چې که بیا واک ته راستون شو هغه سلګونه کسان به وبخښي چې په کانګرس ودانۍ د یرغل په خاطر نیول شوي او جرمونه یې هم ثابت شوي. بایدن وویل د کانګرس پر ودانۍ د یرغل په خاطر له 1200 نیول شوي او 900 تنو یې په خپلو جرمونو اقرار کړی او بندیان شوي. درنو اوریدونکو، د دې خبرونې لویه برخه د ازادي راډیو د نورو 19 پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته جلا شوي. خلاغ وړاندې څو راپورونه. د بشري حقوقو سازمان وایي دوی د بد حجابۍ په پلمه د افغان نجونو او ښځو د نیول کېدو په اړه ډېر اندېښمن دي. سازمان له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو د نیولو او زندانی کولو بهیر ودروي او د دوی په بنخونو کې شته بندیانې ژر تر ژره خوشې کړي. د بخښنې نړیوال سازمان هم د طالبانو لخوا د حجاب د نه رعایت په تور د ښځو نیول د ښځو د ازادۍ لا محدودیت بللی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په خپل وروستي بیان کې ویلي د طالبانو لخوا د دله قوله د بد حجاب په خاطر د ښځو نیول چې طالبانو په خپله هم تایید کړي د افغان ښځو د ژوند د محدودولو لپاره یو بل ګام دی.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي د بد حجابي په تور د ښځو او نجونو نیول د دوی سخت اندېښنه پارولې او دا یې له بشري حقوقو بله سرغړونه یاده کړې. د دې موسسې د ښځو د څانګې یوې څېړونکي فرشته عباسي پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښځو او نجونو د نیولو د بهیر د درېدو غوښتنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې باید په دې تړاو نیول شوې ښځې ژر خوشې شي.
موږ د هغو کسانو په اړه اندېښمن یو چې نیول شوي دي او موږ د دې پروسې د دوام په اړه اندېښمن یو. طالبان باید پوه شي چې دا له بشري حقوقو څخه سرغړونه ده او ژر تر ژره دې دا عمل ودروي.
خود باید خاتمه ببخشن.
د فرشته عباسي په وینا طالبان دا کار د ښځو او نجونو په منځ کې د ویرې او ترهې د رامنځته کولو لپاره کوي څو له خپلو کورونو بهر لاړې نه شي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په دې وروستیو کې یو شمېر ښځې په دې تور نیولې چې ګواکې بد حجابه وي او نورې ښځې هم د حجاب د نه رعایت لپاره هڅولي. خو د نیول شوو ښځو د شمېر په اړه څه نه دي ویلي. د بښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل هم جمعه ناوخته په یو بیان کې د طالبانو لخوا د حجاب د نه رعایت په تور د ښځو نیول د ښځو د ازادۍ لا محدودیت بللی. دغه سازمان د جنوبي آسیا څانګې په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې زیاته کړې د ښځو په وړاندې دا کار باید سمدستي ودرول شي او نیول شوي کسان را خوشي شي. د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینیټ هم پرون په خپله ایکس پاڼه په کابل کې د ښځو د وروستیو نیول کېدو په اړه خواشیني څرګنده کړې. هغه ویلي د طالبانو لخوا د بد حجاب په نوم د ښځو نیول او بندیانول د ښځو د ازادۍ د لا زیاتو محدودولو او د هغوی د بشري حقونو د ماتولو لامل کېږي. نوموړي دغه راز د ښځو د ژر تر ژره او له قید او شرط پرته خوشي کېدو غوښتنه کړې. اخوا د طالبانو د یوې مخالفې ډلې ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود هم پرون د طالبانو دا اقدام غندلی. هغه په خپله ایکس پاڼه پرون لیکلي د افغانستان د زړورو ښځو اختطاف، شکنجه، ځورونه او بې عزتي په داسې حال کې چې د بشریت په وړاندې تر ټولو ستر جنایت دی. د ده په خبره طالبانو ته د تل لپاره درون تاریخي مسؤلیت متوجه کوي. یو شمېر مترزو ښځو هم د طالبانو لخوا د بد حجابۍ په تور د ښځو د نیولو په اړه اعتراض کړی دی. دغه مترزو ښځو ټینګار کړی چې نړۍ باید افغان میرمنې له پامه ونه غورځوي ځکه طالبان هڅه کوي د ښوونځیو پر ځای د مدرسو په جوړولو او د حجاب په پلمه د ښوونځیو په نیولو او د مدني اعتراضونو د ځپلو له لارې خپلو هدفونو ته ورسیږي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام ګل مشر ملا فضل الرحمن وايي افغانستان کې به د طالبانو له مشر ملا حبت الله اخونزاده سره وګوري. هغه دا خبره د جمعې پر ورځ ازادي رادیو له مشال څنګه سره په یو ځانګړي مرکه کې وکړه. ملا فضل الرحمن ویلي روانه اونۍ افغانستان ته سفر کوي او په دې سفر کې به د پاکستان د حکومت غوښتنې او دریځ له طالبانو سره شریک کړي.
د پاکستان د جمعیت علماء اسلام فیګون مشر وایي افغانستان ته په سفر کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د سمولو هڅه کوي. مولانا فضل الرحمن به د تمې سره سم راتلونکو څو ورځو کې افغانستان ته لاړ شي. هغه د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په یو ځانګړي مرکه کې د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا کندهار ته هم ځي څو له ملا حبت الله اخونزاده سره وګوري تایید کړه چې خامخا به د طالبانو له مشر سره ګوري. مولانا فضل الرحمن داسې وخت افغانستان ته د اړیکو د سمولو په نیت سفر کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ اړیکې د خرابېدو خواته روانې دي. پاکستاني چارواکي هلته د بریدونو پړه په تحریک طالبان پاکستان او ورسره تړل یو ډلو اچوي او تور لګوي چې د پاکستان اکثر دغه مخالفې وسله والې ډلې په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري. دا تور طالبانو په کلکه رد کړی او ویلي دي چې اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې بل چاته ګواښ پېښ شي. مولانا فضل الرحمن پرون دا هم وویل چې د تاریخي طالبان پاکستان په تړاو بله طالبانو سره زمینی خبرې ولري. فضل الرحمن چې تل د پاکستان حکومت په تیره پوځي تشکیلاتو ته نږدې بلل شوی په خپلو خبرو کې تایید کړه چې له دې سفر مخکې له ټولو پاکستاني واکمنو چارواکو سره لیدلي او د هغوی دریځ او غوښتنې له طالبانو سره شریکوي.
سفر خو د جمعیت په حواله باندې سمانه نه ده اوسو پر جمهور د پاکستان او د افغانستان د هوادونو مفاد او مصالح مخته و نصافي. نو په دې حواله سره ما پاکستانی چې کوم واکمن خلک دي هغوی سره رابطه وکړله هم په اعتماد وزارت خارجه د ملک حکمرانان نو ټول حکومت ما سره په دې حواله سره په رابطه کې ده او د هغو مشاورت پرون په وزارت خارجه کې دوی ما ته ټول هغه پاکستان چې څه موقف لري څه دریځ لري څه غوښتنه لري هغه ټول تفاصیل چې کوم ده ما ته
مولانا فضل الرحمن کسام خپل سفر مهم وباله خو ټینګار وکړ چې د اړیکو خواله او د وضعیت د لا ترنګلتیا مخنیوي د دواړو هیوادونو په ارادو پورې تړلې خبره ده. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد تیرونی ویلی او د اړیکو د ښه کولو او د نږدېوالي لپاره د مولانا فضل الرحمن د سفر هرکلی کوي. اخو د پاکستان د خیبر پختونخوا والي غلام علي ویلي سوکاله عوامن افغانستان د پاکستان او ټولې سیمې په ګټه ده. د ریډیو پاکستان د بیان له مخې غلام علي د جمعې په ورځ په پېښور کې د افغان پوهنتونونو له یو شمېر غړو سره په لیدنه کې زیاته کړې چې ترهګرۍ د افغانستان خلک سخت زیانمن کړي دي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ څه وخت مخکې په یو تحلیل کې ویلي وو چې د پاکستان پوځ او چارواکي له ټي ټي پي سره د مبارزې په برخه کې له افغان طالبانو ناهیلي شوي او په دې اساس یې پر طالبانو د فشار راوړلو هڅې پیل کړي دي. په دې تحلیل کې راغلي وو چې پاکستان تیر نومبر له خپلې خاورې د لکونه افغان کډوالو د ایستلو پرېکړه هم په دې خاطر وکړه چې د طالبانو حکومت د خپلو غوښتنو منلو ته اړ باسي.
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د کندهار مالداران او د لبنیاتو د پروسس فابریکه لرونکي د ولایت د پولري شیدو وارداتو اندېښمن کړي وایي. د چارې تازه شیدو بازار کمزورې کړل. دوی په خبره په دې وروستیو کې په ډېر ارزانه باید د ګاونډیو هیوادونو پولري شیدې افغانستان ته وارديږي چې د دوی لخوا بازار ته د وړل کېدونکو شیدو او تولیداتو په پلوري منفي اغېز کړی دی. تفصیل په دې راپور کې
د هیواد فقط چه د لبنیاتو د تولید دا ستره فابریکا د کرن رئیسی په کندهار کې فعالیت لري چې هر ورځ تر 15 کیلو زیات شیدې له مالدارانو رانیسي او تر پروسس وروسته ورڅخه بیلابیل لبنیاتي تولیدات جوړوي. د ملکو په نوم د یادې فابریکې مطبوعاتي مسؤل عبدالوارث عمران وای په دې وروستیو کې د بهر راوارددونکو پروري شیدو د تولیداتو پر بازار منفی تاثیر کړي او که مخنیوي ونسي نو فابریکه به وتړل سي.
لزینو بهرنیو هیوادونو لکه ایران او ځینو نورو هیوادونو څخه پودري بي کیفیته شیدې راوړيږي چې دا نه یوازې د افغان مالدارانو په ژوند تاثیر کړي دي بلکې د روغتیايي لحاظ عام خلکو ته هم تاوان رسولي دي. کچیرې په ګمرکاتو کې البته د افغانستان په ټولو ګمرکاتو کې پر پودري شیدو باندې مالیه زیاتې سي یا بیخی دا بندې سي نو تازه شیدې بازار پیدا کوي او کچیر دا چاره تر سره نسی موږ په یقین سره وایلی سو چې دلته په افغانستان کې مالداری ورځ تر بلې له پښو لویږي.
د لبنیاتو د پروسس د غیبی فابریکې په کندهار او هلمند ولایتونو کې له مالدارانو څخه د تازه شیدو راټولولو لپاره شپېته لوی او کوچني مرکزونه جوړ کړي دي چې هر ورځ د 4000 مالدارانو څخه د غوا او تازه شیدې رانیسي. په دې مالدارانو کې داسې کسان هم سچې یو غوا لري او د کور ټول اقتصادي چارې د شیدو په خرڅولو پر مخ وړي. مالداران وایي په دې وروستیو کې د غوا او شیدې د پخوا په شان ش بازار نه لري ځکه پودري شیدو یې مخه ډب کړې ده.
زما نوم سید محمدی سلور غواګانې لرم. زما تقریبا دوه کاله یا دوه نیم کاله کېږي چې د دغه ملکو څنګ ته شیدې راوړو. مخکې خو لا د شیدو نرخ ښه لوړ و. دغه غواګانو چې کوم مصارف کوله بیا به هم موږ ته څه شی پاتېدله. اوس دا څومر کېږي چې دغه د شیدو نرخ ښته سوی دی او متاسفانه چې دلته د حیواناتو ازوخ چدي دا ګران دي.
زما نوم محمد ولی دی ارغنداو د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زه ودانه غوالرم د دغه واسه چې دل وشه د ملکو ته راوړم مردي ما اسلامي امارت ته دغه غوښتنه لرو چې دغه پولیسي شری بندي کې نو دغه مسلمانان کړه دا وای غوالرې در بدره چې ټوک ټوک ودغه ته ګوري چې دی ولا کاغه مصرف جوړي.
په این وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د مالداری امیر مولوی محمد حمید وای دا مهال په دغه ولایت کې 1440 د غوا او فارمونه سته چې د کال 1440 میټریک شانه شیدې ورڅخه لاس ته راځي. د نوموړي په وینا د تازه شیدو د بازار پیدا کولو او د بهر د راوړېدونکو شیدو د مخنیوي لپاره هڅې کوي.
از موږ د مالدارانو سره چې د مالدارانو سره په ټولو ولسوالۍ کې مجلس درلود د هغه فارمدارانو سره کوم چې په ډیری تمنسي وي شیدې نه خرڅېدلې نو پر یو منظم پلان باندې کار شروع دی. ان شاء الله چې موږ به یو وکولای شو چې څنګه د بازار دوی ته بازار پیدا کوو بازار د دوی شیدې په لور قیمت باندې متخرڅ کوو. موږ په دې پلان باندې وخت ان شاء الله پر پلان کار روان دي.
په کندهار کې د شیدو د پروسس د فابریکو شمیر 50 ته رسیږي چې دوی لوی او درې کوچنی دي. په دغه فابریکو کې لشیدو مستې پنیر چکیده او نور لسګونه محصولات ترلاسه کیږي.
ډیره مننه چې تر اوسه راسره وې او ازادي راډیو مو اورېده. اوس هم لږمنې سره سم نیمه نړۍ او پسې درسي ساعت پروګرامونه خبرېږي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومنې. کچېره له کوژدې مخکې د هلک او جلې عمر په پام کې ونی نیول شي کومې ستونزې رامنځته کیږي؟
الک لپاره چې کوم چې نو کوری ته د غلک سن په نصر کریم چې د دوی سو یو ورځ سو کلام دا چې په هغه اندازې دوی ته خزه وکړي. تاسو کسان هم پیدا کیږي چې دوی د دوی مخه ته تپاسا کې چې دا دوی مخه ته ورته وسی دي دوی برابر وسی.
هغو کسانو ته چې له مشورې پرته کوژدي کیږي، هلک او جلی حتی یو د بل له عمر نه هم خبر نه وي، په دې اکله څه وایي؟
دا فکر نه کوي د مور خپل چې دا نجلۍ زه ځان ته کوم او که زوی ته کوم. عمر په نظر کې نه نیسي. د نجلۍ کورنۍ هم دا فکر نه کوي چې دا هلک موږ ځان لپاره کوو که نجلۍ ته کوو.
چې واده کیږي لاغه وروسته د میړه او میرمنې ترمنځ د عمر پر سر بس کول د حل لار کیدلی شي.
د سن سال بحث کول بالکل بې معنا خبره ده. انسان ته عقل او فکر مهمه ده. ټولنه غته خبره چې د انسان په ژوند کې ده هغه احساس او درک ده.
نن امدا موضوع چېړو ملتیا مو وکړي. درن دوستانو، خای تاسو هم داسې کورنۍ لیدلې وي چې کله انګور راوده وي لاغه وروسته وایي چې د دې جلې خو عمر زیات دی. دا خبرې دومره زیاتې شي چې د زوی هم په ما خبره ذهنیت اړوي. بیا نو هماغه وي چې هغه هم خپلې میرمنې ته وایي چې له ما څخه مشره یې، داسې باید نه وای شوي. میرمن له میړه څخه په عمر وړه وي. حال دا چې له واده مخکې له جلۍ څخه دا نه پوښتل کیږي چې راتلونکی میړه دې په عمر وړکی دی، آیا ستا رضایت شته؟ کنه. د کابل اوسیدونکي لیما وایي چې په پایل کې د هلک کورنۍ د خپل زوی عمر په نظر کې نه نیسي. وروسته بیا د جلۍ د عمر زیاتوالی هغې ته پیغور کړي.
الک لپاره چې کوم چې نو کوری ته د غلک سن په نصر کریم چې د دوی سو یو ورځ سو کلام ده چې په هغه اندازې دوی ته خزه وکړي. خو ولی وروسته چې کله دوی ورستې خزه وکړي د انجلۍ سن ته توجه نه کوي، هغه ورته کوي. خو وروسته له کوستې نه بیا چې هلک خبر شي بیا خپله د ابنې هلک او انجلۍ ترمنځ هم ستونزې راولاړي چې د دوی سون له ګڼو ستونزو سره مخ کېدلی سي. یا هم ډېری داسې کسان چې واده وکوي نو بیا مور ته وایي چې ته ورغلې نه وې، سترګې دې نه درلودې. وروسته تر هغې ځینې داسې کسان هم پیدا کېږي چې دوی د دویمې ښځې تقاضا کوي چې باید دویمه ښځه ورته وسي، د دوی برابر وسي. او نجونې هم ډېرې ځورېږي په دې برخه کې چې دوی داسې ستونزو سره مخې. اول دوی له هغه چا سره هم هلک سره په تفاهم باندې نه رسېږي په ډېری مسایلو کې. د نجلۍ سن چې کېږي طبیعي خبره ده چې دا عقل ته رسېدل وسي، د دې عقل پوره وسي. خو ولې هلکان چې باید له دوی نه 15 کلی سن وړوکی وسي، د دوی عقل پوخ سوی نه وي. نو په ډېرو مسایلو کې، په کورنیو مسایلو کې او همداسې د ماشوم راوړلو په مسایلو کې دوی له ستونزو سره مخ کېږي چې دوی نشي کولی د یو د بل ترمنځ تعادل وساتي. هغه کسان چې دوی چې په خواستګاري باندې د هلک لپاره انجلۍ ګوري، پای دوی په پیل کې ښه سم دقیق معلومات ترلاسه کړي د انجلۍ په تړاو باندې چې څو کلنه ده، څومره زده کړې کړي دي، په کومو شرایطو برابره ده، آیا د دوی له زوی سره دغه انجلۍ وایي که نه وایي. نو وروسته تر هغې د دوی کوسته ورته وکوي. او همداسې هلکان هم برعکس کم لیدلي اوسي. ډېری هلکان سمینې غړتي ولې وړې وړې نجونې له شلو له اتلسو ټیټې کوم عمر نجونې ورته کوي. په همدې تړاو باندې ډېر کله د الک مور پلار ملامت دی. نجلۍ کتلې د سینه د څه دوی د پټو سترګو باندې ورکړې ده یا دوی نالیدلې کړې ده. دوی ورغلې دي تبن په خسرې باندې چې یو دوه درې ځلې خو به ورته د نجلۍ کتو ته.
د خوست ولایت په یو شمېر سیمو کې بیا خور او لور لخپلوانو پراته بل چاته نه ورکوي. دوی ته دا مهمه نه وی چې د دواړو ځوانانو عمرونه څومره تفاوت سره لري. د ډیر عمر جلی ځوان الکتا او وړه جلی سپین سری سړی ته ورودی وي. د یاد ولایت اوسیدونکی اکبر خان په دې اکله وایي
خپل خوست ولایت کې بعض سیمو کې دا سم کېږي خاصې پوس وسې جلۍ یا الگ سي پیدا سي پوسېزني کې سره ورګړي وي. نو عمر ته دلته ډېر زیات نه کتل کېږي چې جلکۍ عمر او د الگ عمر مناسب وګڼلی شي. نو دا خو عمر باید دوی دو په نظر کې ونیسي بیا په خپل منځ کې سره واده وکړي. نو خامخا د هغه کور کې بیا د الگ ته د کوم انډیوالان ملګري دام د پیغور په ډول د یو ډول یسې زړه ښځه درته کړي یا کور کې بل څه داسې ودونه سي وي. اکثره دا سي دي د مونږ خواشه سیمو کې سکون دی یو بیا دا رواج لري چې خپل کلی او خپل خپلوانو نه بغیر انجلۍ بل طرف ته نه وباسي لکه بل قوم ته نه وباسي چې ځان ته انجلۍ دې زه بل قوم کې ورکم. دا ځان ته یو عیب ګڼي چې خپل کلی خپل قوم کې ورکی هغه عمر ته بیا نه ګوري. نو دوغه دا سیده دا ډېر غلط رواج دی. عمر په نظر کې نه نیسي دا عیب ګڼي ځان ته چې زه خپل لور خور بچا ته ورکم خپل کلی کور کوم هلکه وړکی وي ورکوي او جلۍ عمر په نظر کې نه نیسي خپل منځ کې سره ورکوي. ښه تفاوت درې څلور کاله مناسب ته پوه د زیات پهوتی به دغه ور نه کړ شي. زه داسې څه درته یم کاف بنا درته ښیم د شپېته کلن سړی د او شپاړس کلن نجلۍ کړې ده. نو دا به چېرته دا رقم سره مناسب یا کوم ځوانه نجلۍ هم ځوان هلک وښیي. خو بعضې کورنۍ داسې خپل ساریوار کې پیسو ته وګوري ولور ته وګوري ځوانې نجلۍ عمر ته نه ګوري سپین ګیرې ته ورکوي او بیا ښځه سي وي زړه ښځه وي او ځوان هلک نه اړوي. نو دا مشکلات ستا ده خو حل نه کېدا نه کېږي. شریعت کې خو دا راغلي چې نجلۍ والک
د ګڼو کسانو په باور په افغاني ټولنه کې د ډیری کورنیو دا کار چې له کوژدې مخکې د هلک او جلۍ خواښه په پام کې نه نیسي د دې سبب کېږي چې د ځوانانو ژوند له پایل څخه په جار او جنجال پیل شي. په دې اړه د کابل اوسیدونکي مریم وایي
هلکانو ته د خپل په زړه واده نه کوي چې دا مشکلات ډېر دي په افغانستان کې. متاسفانه کله چې یو هلک غواړي واده وکړي مور یې وایي چې زما په زړه وکړه، پلار یې وایي چې زما په زړه وکړه، ورور یو سوایي، بخور بل سوایي، قوم خیشه قارب بل سوایي. دا چې په افغانستان کې نسبتا 90% واده چې دي نورمال واده نه دي، یعنی د کورنۍ په خوخه ده. اوس هم چې یو هلک ته زی واده کوي خپل موري وایي دا جلی ښایسته ده، دا می خوښ شو چې ښه کار یې زده ده. هغه ظاهري ګوري، هغه باطن نه ګوري چې هغه څنګه دی. نو په افغانستان کې چې نجلۍ یعنی عمرې اتلس کاله نه پورته شي نو هغه ته وایي چې زړه شوي. په افغانستان کې ورته وایي چې زیاتره کورنۍ دي چې ورته وایي ته باید واده وکړي. نو هغه عمر ته نه ګوري، یعنی هغې فکر ته نه ګوري، هغې نظر ته نه ګوري. نو همدا دي چې په افغانستان کې وایي واده وکړي، همدا خبره ده چې واده وکړي، ماشومان راوړي. نو دا ورته مهمه نه ده چې دا خوشحاله وي خوشحاله نه وي. نو داسې مشکلات ډېر دي زما په نظر چې هر څوک خپل په فکر او خپل په زړه یې واده وکړي په سم عمر باندې، یو ښه برابر عمر باندې واده وکړي، نو هغه یو خوشحاله ژوند کولی شي. دا زما په نظر ډېر اشتباه ده چې اکثریت خلک زموږ چې وګوري خوشحاله نه وي. زیاتره خلک چې دوی واده درې واده کوي څه لپاره کوي؟ ځکه چې هغه خوشحاله ژوند نه لري. زیاتره کورنۍ چې وګوري وایي دا جلۍ زموږ نه خوښېږي. آیا دا جلۍ تاسو خپل ځان ته واده کوي؟ نه، تاسو خپل کار کار تخلی یا خپل لکته نو د سدي چې په افغانستان کې هیڅ کله ودونه چوي زیاتره موافق نه وي ناموافقه واده وي. ما په خپل سترګو لیدلی ده داسې نجونې و چې عمرې تر دیش نه پورته و بیا چې واده کول نو د خسرګاری ورته ویل چې ته زړه یې ستا ماشوم نه کېږي ته زموږ زوی وګوره او ته خپل ځان وګوره. کله چې انسان افسرده شي کله چې یو چاته څوک ووایي چې دا کار ته نشي کولی هغه به خپل ناامیده کېږي که هغه کار کولی وشي نو هغه نشي کولی. زیاتره ما خپله په سترګو لیدلی ده چې کورنۍ پورې ورته وایي مور یې ورته وایي حتی خپله خاوند یې ورته وایي.
دا تجربه لرونکو کسانو په نظر دا ډیره مهمه ده چې لواده مخکې د هلک او جلی د عمر برابر والی په پام کې ونیول شي، خو که چیرې واده شوی وي د عمر تفاوت هم دومره ډیر نه وي بیا په ګډ ژوند کې د عمر پر سر بحث کول د حل لاره نشي کېدلی. ښه به دا وي چې یو بل ته درناوی وشي او درک موجود وي. په دې هکله مو د پغمان له اوسیدونکي مرینا سره مرکه کړې. هغه وایي چې دا موضوع د دوی په کورنۍ کې هم د منی او میړه ترمنځ د ستونزو لامل شوې ده.
دا موضوع په کورنۍ کې موږ په خپل نږدې نږدې خلکو کې یعنی ضرور نه سړی وایي چې د ما څوک یا څوک که نه یعنی ډېره زیاته م لیدلې په خپل فامیلو کې م لیدلې ده چې د عمر فرق څه ده. لږ تفاوت د عمر د ښځې او د هلک او د جلۍ ده په کورنۍ کې د دوی په شخصي زندګي کې ډېرې زیاتې ستونزې راپېښوي ډېرې زیاتې حتی تر دې پورې رښتیا هم چې هغه د بل واده یا د بلې ښځې هڅول کېږي د کورنۍ د طرفه نو والله د ښځې عمر د زیاتو د اولاد پیدا کولو کې خصوصا لږ مشکلات یا زنډ یو کال زنډ وځي څو میاشتې پله عمر یې ډېر ده دا خو شنډه به یې د اولاد به نشي راوړی یا که اولاد راوړي دا کیسه مشکلات وایي دا خو تا د عمر د زیاتوالي تاثیر و نو متاسفانه د موږ او د تاسې له دې نه چې د موږ د خلکو تعلیم او سویه او پوهه یې دغې نه ده چې په دې کې دا تمیز یا فرق وپیس دی آیا دا د رښتیا د عمر تاثیر ده او که بله کومه څه خبره ده یا تکلیف سړي کې ده که او که ښځې کې ده. خو لنډه خبره ټوله په دې عمر باندې څرخېږي د عمر پیغور ورکول کېږي کورنۍ خپل خپلوان په کور کې دا ډېر زیات مشکل په دې خپل نږدې خپلو کې ما په خپلو سترګو باندې لیدلی.
بله څومره بیا دغه نجلۍ یا دغه میرمن تر فشار لاندې وي چې دې ته ویل کېږي د تا عمر زیات ده مثلا دغه مشکلات رامنځته کېږي. حال دا چې د انسان عمر د خپل په لاس کې نه ده عمر د تېرېږي څومره بیا دا میرمن تر رواني فشار لاندې وي.
بالکل دا صحیح خبره ده عمر د انسان په لاس کې نه ده او نه هم د موږ او تاسې نجونې دا حق لري چې د عمر د هلک د عمر یا د خپل د عمر دې نه پوښتنه وسي چې آیا دا تا نه عمر کې دونه وړکی ده ته ورسره واده کوې که نه کوې. اوله مشکل له دې نه جوړېږي که چېرته له جلۍ نه پوښتنه وسي نو شاید هغه ووایي چې دا له ما نه عمر کې وړکی ده نو زه به نه ورسره کوم واده. اوله غلطي خو دلته وي د موږ د مشرانو غلطي زیاتره وخت دې ته فکر نه او ستونزه بالکل ډېرې زیاتې ستونزې ورته پېښېږي حتی ماشوم نه پیدا کېږي هغه دونه په تکلیف کېږي په رواني تکلیف باندې اخته کېږي د دغه مشکل سره چې هر وخت دې باندې ځورېږي دا په دې باندې کړېږي له مختلفه هغه طرفونه له مختلفه شکلو باندې نو یو ښځه چې رواني تکلیف پیدا کړي یا داسې ستونزې پیدا کړي یا دا رقم همیشه د ذهني فشار لاندې ډاکتران وایي چې د ښځې ته تشویش کول راسن د هغې په رحم باندې تاثیر کوي باعث د بې اولادي زیاتره وخت تشویش ګرځي ښځې ته دا فکر نه کوي سیدا به زیاتره کورنیو کې سیدا به په دې رقم باندې تاثیر کوي یا به دا خبره وي دې ته هېڅ توجه نشته ده ډېر زیاتو مشکلاتو کې اخته دي موږ پښتانه په دغه وجه باندې.
بله تاسو ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه چې پرېکړه هم د کورنۍ نور غړي کوي مثلا د دوو کسانو واده کوي عمر ته یې وګوري سن ته یې وګوري او بیا ملامت اولم بېرته نجلۍ کې ایسته خو غټه یې دا مسایل دغه ته د مشرانو ته څه کول پکار دي؟
مشران ته دا کول پکار دي چې مخکې له دې نه چې خپل زوی ته ښځه کوي د بل چا لور راولي یا خپله لور ورکوي دغه په مد نظر ونیسي
که چرته په کورنۍ کې دوی دا خبرې او کنه چرته کورنۍ دی دوی پوي اول دا هیڅ مشکل نه دی خزه دی عمر یو اندازه غټواله ځکه چې دا جلی سي وړکی په کم عمر کې واده کوي بیا لالک نه وړکی دغه عقل خامې خپل ژوند مختنه سي وړلای ځکه چې هغه نه پیږي په ډېر ژوند په ډېر مسایلو باندې نه پیږي او که عمر زیات دی ما په نظر لکه کم عمر نه زیات عمر کې واده کول دا بهتره خبره ده خپل میړه ښه درک کولای سي خپل زندگی ښه وړاندې وړای سي د خواخه خسر خدمت کولای سي په دې باندې پیږي چې دا خدمت با ته عذاب ده که ثواب ده د کم عمر کې صدا هغه ورته بوج په بند راځي دا خدمت ورته بالاخره دغه خبرو وجنه هم او دغه سلسله بوج نه نیسي وته ورته عذاب کاریږي نو بالاخره کورنۍ کې ډېر زیات مشکلات لمدې وجنه راځي او که عمر زیاتې دا په دې باندې پوسي هوښیارې عقلي پوخي په دې فکر کولای سي چې دا ما خپل کور کې د خپل مور پلار خدمت کوو د خویندو ورونو نو دا هم د ما مور پلار دی یا د ما کور ده نو هیڅ ستونزه هیڅ مشکلات په هیڅ کور کې دغه پېښې نه راځي لکه څنګه د خواښې او دنګور د خسر او دنګور د اندرور او د ورندار په منځ کې دغه خبرې راځي کته پورته بالاخره حتی تر طلاقه پورې د ښځې تر پرېښودو پورې تر بلې ښځې کولو پورې دې شیانو ته به هیڅ نوبت نه رارسي ډېره مهمه پرېکړه ده چې باید مشران دغه پرېکړه چې کله کوي دغه ټول شیان مد نظر ونیسي چې په دندنې زموږ دغه پرېکړه کې څومره ژوندونه ابادېږي او څومره ژوندونه زندګیګانې بربادېږي
که تاسو له خپلو تجربو نه راته وایئ آیا په ګډ ژوند کې یو د بل درک کول یو بل ته احترام کول دا مهم دي او که ټول ورځ په دې باندې بس وسي چې ته څلور کاله له ما غټې ته دوه کاله له ما غټې د سنو سال بس وسي
نه نه بالکل د سنو سال بحث کول بالکل بې معنا خبره ده هیڅ ارزښت نه لري انسان ته عقل او فکر مهمه ده احساس مهمه ده ټولنه غټه خبره چې د انسان په ژوند کې ده هغه احساس او درک ده کله چې یو انسان احساس درلود خدای دې وکړي چې د هغې عمر څومره هم زیاتې لالک نه چې هغه با احساس وي او درک ولري نو یو ټوله کورنۍ فکر وکړه یو کور نه یعنی د هغه شاوخوا څومره فامیل ده یو هغه کې راځي که نه کورنۍ دا ټولو سره ابادېږي ټولو سره ښه کېږي زه خپل شاوخوا کورنۍ کې د مونږ خپل کور کې زه داسې ډېر مثالونه لرم خپلو سترګو لیدلی حال چې یوه ښځه پوه وي یوه ښځه تعلیم یافته وي که عمر یې زیات هم وي هغې خپله کورنۍ خپل خاوند داسې ځای ته رسولی چې هغه استعداد نه لري یا بې سواده یې د ډېرې هوښیاري د درک په اساس باندې خپل فامیل خپل خاوند داسې ځای ته یې رسولي چې یعنې اول شی او وروسته له هغې نه دې سره زندګي کې دا ورسره کوشش وکړي د خپل درک او د خپل احساس په واسطه باندې له هغې نه یو شخصیت جوړوي خپل اولاد خپله کورنۍ خواښې خسر اندرور د خپل ټول فامیل ځان سره راجیک کړي نو احساس او درک انسان ته ډېر زیاته مهمه ده نظر دې ته صحیح عمر باندې بحث وسي چې ته واقعې تا عمر زیات ده یا تا عمر کم ده نو دا ډېره بې ارزښته خبره ده په دې باندې باید انسان خپل وخت ضایع نه کړي
که دغه مسایل همداسې په کورنیو کې رواني بحث کېږي څومره د کورنیو ارامه فضا نارامه کېدلی سي
ډېره زیاته اول دغه بحث باندې ښځه چې ده ډېره زیاته متاثره کېږي یعنی ډېره زیاته یې تاثیر لاندې راځي د روحي فشار لاندې راځي له خاوند سره یې اړیکې په دغې خبره باندې خرابېږي کله چې د یوې ښځې اړیکې له خاوند سره خراب شوې نو فکر وکړه هغې ته نوره هېڅ کومه اړیکه ارزښت نه لري ځکه چې د خاوند په سترګو باندې دا یو بل کور ته راځي خپل مور پلار هر څوک پرېږدي د خاوند په سترګو یو بل کور ته راځي د هغه مور پلار د هغه خور ورور د هغه ټول فامیل را خپلوي د هغه له خاطره نو وخت چې په دې خبره د هغه خاوند سره اړیکې خرابې شي نورې اړیکې خو هېڅ ارزښت نه لري بیا ټولې اړیکې ورته بې معنا دي نور د هغو اړیکو نه پرواسته او نه خاطر کولای شي ځکه ستونه برداشت وکړي د هر انسان برداشت او د صبر یو پیمانه یې کله چې هغه ډکه شي نو ظاهر خبر ده کور کې اړیکې خرابېږي فامیل خرابېږي اولاد تربیه خرابېږي ناسالم اولاد بدل وي جامې ته نو بالاخره د هغه اولاد آینده به همدغه رقم وي د هغو ذهنونه به هم خرابوي ډېر زیات خرابې اړیکې ترنه جوړېږي یوازې یو ډېره معمولي خبره ډېره یو معمولي خبره که دا خبره نظر انداز شي نو هېڅ خبره هم نه ده او که بحث پرې باندې وشي نو ډېره غټه خبره ترنه جوړېږي
او بله موضوع که دا ولرو کورنیو ته چې مثلا کله چې تاسې واده کوي هر رقم چې خوښېږي په پیل کې ما نظر کې ونیسي مثلا کله چې واده وسی لغه وروسته تاسې په شیانو باندې بحث کوي چې هغه د ښځې په واک کې نه وي دا به څومره منفي پایلې لري؟
بالکل منفي پایلې لري، ځکه یو ښځه چې مخکې له واده نه هغه بې اختیار دی، خپل ژوند اختیار نه لري، د خپل ځان ته ژوند چې ټول عمر سره تېروي دی، هغه د ټاکلو اختیار نه لري چې زه ما دغه دلته مې خوښه ده یا نه ده، یا ما نه وړکی ده یا ما نه غټ ده. وخت چې د هغې نه دا اختیار اخیستل کېږي او دا نه ورکول کېږي، نور په آینده ژوند کې به هغه د خپل ژوند هېڅ پرېکړه خپل ځان ته نه شي کوی، د ښو د بد تر منځ هېڅ هغه فرق نه شي کوی، ځکه وایي چې زه یو بې اختیار یم، نو ما ته دا هر څه بې معنا دي، هېڅ کومه معنا نه لري.
بله، په کورنیو کې دا هم لیدل شوي چې مثلا کله یو میړه له ښځې نه عمر کم وي، سره له دې چې کوم کار کمال هم نه لري او حتی تر دې پورې چې هغه د ښځې کوم ضروري شیان چې دي هغه اړتیاوې نه شي ورته پوره کولی، دغه ټول شیان نادیده نیول کېږي، بېرته په ښځې باندې غږ کېږي چې د تا عمر غټ ده. په دې باره کې څه وایې؟
او بالکل صحیح خبره ده، ټول موږ تاسې سترګو لیدلی حال ده، موږ په کورنیو کې د موږ په خپلو زیاتره ژویو کې لیدل کېږي، بالکل همدغه رقم چې یو نارینه به بېکاره وي، خپله به هېڅ د یو د موږ پښتو کې یو متل وایي، د دوه خرو وربشې به سره نه شي بېلولی، او په داسې حال کې چې ښځه به یې ډېره بااستعداده وي، یو ښه فامیل نه به یي، پوه به یي، هوښیاره به یي، خو دا خبره به دې ته یو د خپل ژوند ټول نه یو منفي پوینټ کتل کېږي، او په دې باندې به بار بار هغه ځورول کېږي چې د تا خوبانه عمر زیات ده، یا ته زړه یې، یا ته دا کار نه شي کوی، یا مختلف شکلو باندې په مختلف خبرو باندې به هغه ټول عمر په دې خبر باندې کړیږي.
دلته څه کول پکار دي؟ باید هغه نارینه ځان ته خپله یو کار مسلک یو څه پیدا که په پښو ودرېږي، او که ټول عمر راسي د ښځې غوږ ته ناستي چې عمر دې غټ ده، دلته څه کول پکار دي؟
بالکل بالکل، دې نارینه ته دا پکار دي له دې لپاره چې دی خپلې ښځې ته کښېني دا خبرې وکړي، له دې نه بهتره دا ده چې ژوند دې ورسره ښه شي، خپله زندګي ښه مخکې ویسي، دې خبرې نه صرف نظر شي، خپله آینده جوړه کړي، خپل ځان د کار او د کسب د یو چیز چښتن کړي، سي آینده کې له دنه اولاد یو ښه زده کړي، یو ښه خبره مثبت پوینټ له دنه واخلي، نه داسې دی خپلې ښځې ته کښېني ووایي چې تا عمر زیات ده، په دې خبره باندې ده ته نه روزي خپله راځي، نه دی د کسب چښتن کېږي، نه دی د دولت او د کور چښتن کېږي، علاوه په دې باندې چې ده به ژوند په دې خبره باندې خرابېږي، له خپلې ښځې سره به اړیکې خرابېږي، یو ناکامه ژوند ده، یو خرابه ژوند ده چې دوی به یې سره مخ ته وړي. دا رقم نسیدی دی باندې فکر وکړي چې دا خبره بې معنا ده، خپل لاره چاره داسې برابره کړي چې د یو حلال روزي د حلال رزق ځان ته لاره برابره کړي چې خپلې کورنۍ ته یو حلال رزق راوړي او په آرام باندې خپل ژوند سرته بوزي.
ډېره زیاته مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
آمین. خیر سل، تاسو هم مننه یو نړۍ.
قدر من دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211416. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښې چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو السلام علیکم. د درسی ساعت یو بلې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د نن ورځې په درسی ساعت خبرونه کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون وړاندې کیږي. د دې خبرونې درسی موضوع د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په همکارۍ چمتو شوی او تاسو یې له ازادۍ رادیو اورئ. هوکې، د لسم ټولګي زده کوونکو، نننۍ خبرونه یو پزړه پورې او نوې موضوع ته ځانګړې شوې، او دا موضوع مصنوعي سپوږمکۍ ده. په دې برخه کې به واورئ چې په لومړي ځل د مصنوعي سپوږمکۍ په اړه چا څېړنه وکړه، څنګه دې نتیجې ته ورسی چې سپوږمکۍ به په فضا کې حرکت کوي. زو او د دې جغرافیایي چاپیریال په باب د ښوونکي درس ته غوږ دو.
موضوع د مصنوعي سپوږمکۍ څخه کار اخیستل. د مصنوعي سپوږمکۍ څخه کار اخیستل، امریکایي فضا ګرځېدونکي آرمسترنګ د لومړي ځل لپاره په افلو یوولس کې د سپوږمۍ پر مخ راتاو شو او ګرځېدلو نوموړی د سپوږمۍ د جاذبې په هکله وویل چې د سپوږمۍ جاذبه د ځمکې په پرتله شپږ ځلې کمه ده. د سپوږمۍ د مخ تودوخه په ورځ کې ډېره زیاته وي چې د سانتیګراد تر 210 درجو پورې رسیږي، خو په شپه کې د سانتیګراد منفي 110 درجو ته راټیټیږي. دا په دې معنا چې د سپوږمۍ د ورځې او شپې د هوا درجه یو د بل سره ډېر فرق کوي. د ورځې 210 درجې او د شپې منفي 110 درجې راټیټیږي. له همدې امله د سپوږمۍ مخ د خاورو له کوچنیو ذرو څخه جوړ دی، او دغه د خاورو کوچنۍ ذرې لکه د تنور غوندې هغه لکه په اور چې څنګه غارونه پکښې جوړ دي، دا د لمر د وړانګو په واسطه په سپوږمۍ کې همداسې غارونه جوړ دي. اوبه پکې نشته او ونې او بوټي هم نه لري. له مصنوعي سپوږمکۍ څخه د ځمکې عکسونه واخیستل شول چې ځمکه یې له ګرده کروي ښودله او په فضا کې جوړنده معلقه ده. د لمر شاوخوا ګرځي. ټولې هغه مصنوعي سپوږمکۍ چې د ځمکې پر شاوخوا ګرځي بیضوي مدار لري. په بېلابېلو واټنونو یعنې له 200 میلیونه کیلومترو څخه نیولې تر 3000 میلیونه کیلومتر پورې رسیږي. د ځمکې پر شاوخوا راګرځي. د مصنوعي سپوږمکیو د انځورونو له مخې د ځمکې قطعاتو شکل او د وچې غاړې په ډېره ښه توګه څرګندیږي. دغې پېښې له جیولوجستانو او کارنوګرافانو سره ډېره مرسته وکړه. د ځنګلونو ساحه، شګلنې سیمې، کرنیزې ځمکې، په وچه او سمندرونو کې مواصلاتي کرښې تثبیت کیږي. ښاري پلانونه او د اوسېدلو په اړه نور موضوعات، بندرونه او سندونه د مصنوعي سپوږمکیو د شکلونو له مخې ډېر ښه څرګند شول او سمون یې وموند. د غرنیو کنګلونو یا قطبي کنګلونو څېړنه هم د مصنوعي سپوږمکیو په واسطه ترسره شوه. لنډه دا چې هیڅ موضوع د مصنوعي سپوږمکیو د کیمرو نه سترګو پټه نه ده پاتې شوې، او په اوسني وخت کې د یویشتمې پېړۍ پرمختګ د سټلایټ د یو شمېر برخو څخه هم یادولی شو، ځکه انټرنیټ، تلیفوني خدمات ټول د سټلایټ سره وصل، او موږ کولی شو چې د دې لارې د افرادو سره کمیونیکیشن یا اړیکه قایمه کړو.
د استاد په درس کې مو واوریدل چې مصنوعي سپوږمکۍ په یویشتمې پېړۍ کې د ټکنالوژۍ ودې سره خورا مرسته کړې. د درس په بیان کې دا هم راغلی وو چې مصنوعي سپوږمکۍ د ځمکې په مخ د مخابراتي وسایلو د نښلولو په وسیله د انسانانو ترمنځ اړیکو ته زمینه برابروي، او دا چې په یویشتمې پېړۍ کې ډېری علمي څېړنې له فضا څخه د سپوږمکۍ په وسیله ترسره کیږي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
او اوس هم د 12 ټولګي د جغرافیه د درس وار دی. د جغرافي د دې برخې درس زراعتي یا کرهنیزې جغرافي ته ځانګړی شوی. په دې برخه کې به واوري چې د افغانستان عمومي جغرافیا د کرهنې لپاره مناسبه ده کیه، او د هغې په دوام به له ښوونکي واورو دې واقعیت ته په کتو چې افغانستان یو غرنی هیواد دی، نو د افغانستان اقلیم کومو کرهنیزو توکو ته مناسب دی. په دې لوست کې یوه جالبه مسأله دا ده چې د یو ډېر شمېر هیوادونو خلاف د افغانستان ټوله جغرافیا یو ډول کښته مناسبه نه ده، بلکې هر سیمه خپل ځانګړی اقلیم لري او په هر سیمه کې مشخص کرهنیز توکي وده کولی شي.
موضوع د کرنې جغرافیایي ویش. د کرنې جغرافیایي ویش دا څرګندوي چې د ونو، بوټو، بېلابېل ډولونه او غلیدانې د هیواد په کومو سیمو او تر څه ډول اقلیمي شرایطو لاندې په کوم ډول ځمکو کې کرل کیږي او تولید یې لوړوالی مومي. لکه چې په مخکني لوست کې وویل شول، زموږ د هیواد غرنی وضعیت د دې لامل شوی دی چې د هیواد په ډېرو سیمو کې په تېره په غرنیو او دښتي سیمو کې کرنه ونه شي. دا چې د افغانستان ځمکه 80% غرونو نیولې ده نو ځکه د کښت او کروندې په ارتباط مشکلات زیات سوي. او همدارنګه د افغانستان 80% نفوس یا خلک په کښت او کرونده اخته دي. نو دا چې دومره په زیات کثرت سره خلک په کښت او کرونده اخته دي او بیا د غرونو او د دښتو داسې غرونو او دښتو جوړښت چې هغه د کښت او کروندې لپاره مناسب نه وي، نو دا د یو هیواد لپاره خپله یو اقتصادي بحران رامنځته کوي. د هیواد په کرنیزو سیمو کې غلې دانې، سابه او میوې کرل کیږي چې سټیپ ځمکې او د ویالو غاړې دي. د هیواد یوه برخه طبیعي ځنګلونو او څړځایونو نیولې ده، لکه د کونړ، پکتیا، پکتیکا، د کاپیسا یو شمېر برخې، د خوست لوړې برخې چې دلته طبیعي ځنګلونه رامنځته شوي. ځنګل د یو هیواد لپاره حیاتي ارزښت لري. ډېر داسې هیوادونه وسته چې دوی په طبیعي ډول چې کله ځنګل هلته نه وي په مصنوعي ډول دوی ځنګلونه ایښتي. د هندوستان 3% خاوره ځنګلونه نیولې ده، اما دوی اوس هم لګیا دي چې ځینې برخې په ځنګلونو باندې بدلې کړي. که چیرې په هیواد کې ځنګل وجود ولري، دا په دې معنا چې هلته آب و هوا او کلایمیټ بهترین دی او د دې تر څنګ رطوبت زیات دی، ګرمي کنټرول ده. نو موږ هم باید په خپل هیواد افغانستان کې نلګیان کښېږدو او هر هغه ځای چې هلته شنګیان نه وي، هلته بوټ نه وي، هلته د ځنګله جوړښت نه وي، موږ باید هلته خپل هغه امکانات چې لرو هغه په کار واچو او هلته شنګیا په وجود راوو. لکه څرنګه چې په نقشه کې ښکاري، غنم او اوربوش څه ناڅه د هیواد په ټولو سیمو کې کرل کیږي. په افغانستان کې غنم او اوربوش زیات اندازه کرل کیږي، دا ځکه چې غنم د هر ډول اقلیم نبات دی او اوربوش هم. نو ځکه د افغانستان په ټولو سیمو کې غنم او اوربوش کرل کیږي. که نقشې ته وکتل سي، جوار زیاتره د هیواد په ختیځ او په لږ شمېر نورو سیمو کې کرل کیږي. جوار نسبت غنمو ته د اقلیمي شرایطو تر تاثیر لاندې دی. په ختیځ او په یو شمېر هغه برخو کې کرل کیږي چې هلته رطوبت زیات او د دې څنګ د هوا د تودوخې درجه لوړه وي. خو وریجې زیاتره په ختیځ او شمال کې کرل کیږي. افغانستان ډېرې ښې وریجې لري، لکه لغمان کې، بغلان کې، کندوز کې، کاپیسا کې، جلال آباد کې. د وریجو ارزښت دا دی چې دوی باید په اوبو اوبو کړي. نو په همدې اساس په هغه مناطقو کې چې هلته د اوبو کمی دی، وریجې نه کرل کیږي. خو په افغانستان کې په ختیځ او شمال کې وریجې هم کرل کیږي.
درنو اوریدونکو او زده کوونکو، کرهنیزه جغرافیا یو پراخ بحث دی او په راتلونکو فصلونو کې به پر بیلابیلو اړخونو بحث وشي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلي کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
او اوس هم د دولسم ټولګي د جغرافي د مضمون درس ته غوږدو چې بي پزرپوري مسالې ته ځانګړې شوی. په دې برخه کې د نجات په اړه لوست وړاندې کیږي. دا به واوري چې د نړۍ انسانان په عمومي ډول په څو نژادونو ویشل شوي، کومو سیمو کې نژادي تفاوت ډیر دی او دا نژادي تفاوتونه تر کومه د انسانانو ترمنځ د ستونزې لامل شوي او تر کومه د انسانانو ترمنځ د ګډ ژوند لپاره زمینه برابره کړې. په دې اړه بشپړ تشریح له ښوونکي اورو.
موضوع نژاد. نژاد د خلکو ډلې ته ویل کیږي چې د ظاهري څیرې، د پوستکي او ویښتانو رنګ، بېلوونکي نښو او ارثي ګډې ځانګړتیاوې ولري. په عمومي ډول نژاد د پوستکي رنګ ته ویل کیږي. د نړۍ ټول خلک په دریو اصلي نژادونو ویشل شوي دي چې له سپین یا اروپایي نژاد، ژیړ نژاد یا مغولي نژاد او تور یا استوایي نژاد څخه عبارت دي. له یادو شوو نژادونو څخه هر یو نژاد ځانګړي ارثي مشخصات لري، لکه د ورښتانو شکل او رنگ، د پوستکي رنگ او د سترګو پزې او د سر د کوپړې جوړښت او داسې نورې ځانګړتیاوې. تاسې په تصویر کې وینئ تور نژاد، سپین نژاد، قلم رنګه نژاد او ژیړ نژاد. سپین نژاد لوړه ونه لري، سپین پوستکی لري، جګه پزه لري او خرمایي ورښتان لري. سترګې خلاصې دي، پرانستې دي او د دې تر څنګ یو شمېر نورې ځانګړتیاوې هم لري. ژیړ نژاد ژیړ پوستکی، تور او صاف ورښتان، لږه ژیره، ګرد سر، بادامي سترګې، لنډه پزه، ټیټه ونه او لږ غوندې چاغ. تور نژاد تور یا نسواري ته ورته پوستکی او پلنه پزه لري، ګرګوتي یا تاو سوي پیچل سوي ورښتان او پیړې شونډې لري. شونډې یا شوندانې غورس دي. سره پوستکی اصلا د ژیړ نژاد اړوند دي او په ژیړ نژاد پورې اړه لري، خو د مذهبي کړنلارو له مخې په مخ او ورښتانو نکریزې وهي، سور رنګ وهي. نو له همدې امله د سور پوستک په نوم مشهور شوي دي. اصلا په نړۍ کې د سره نژاد نوم نسته. سور نژاد لرونکي کسان چې دی یادیږي دوی د ژیړ نژاد څخه اخیستل سوي دي او یوازې پر مخ باندې د یو شمېر عقیدتي ارزښتو په خاطر او مذهبي کړنلارو په خاطر پر مخ باندې سره دوا یا هم نکریزې یا یو شمېر نور څه وي تر څو سره معلوم سي. نژادونه طبیعي چاپېریال د بېلابېلو شرایطو، اقلیم او خوړو سره تطابق له مخې چې په انساني ژوند باندې اغیزه لري رامنځته شوي دي. نوموړي طبیعي شرایط په بېلابېلو نژادونو اغیزه کوي. د مثال په ډول په کومو ځایونو کې چې تور پوستکي ژوند کوي د لمر وړانګې په عمود ډول لګیږي، لکه د استوا ساحه، او د هوا تودوخه زیاته وي او د لمر د سیمې د اوسېدونکو په پوستکي په مستقیم ډول اغیزه کوي، لکه اړتیا او اندازې څخه زیاته تودوخه انسانان ته تاوان اړوي. نو له همدې امله د دې هیوادونو د اوسېدونکو جسم د زرګونو کلونو په تېرېدو سره له اندازې څخه د زیاتې تودوخې سره توافق کړی دی، او په پای کې د تور رنګه نسجونو ماده چې په پوستکي راټولېږي، دغه نسجي ماده میلانین د پوستکي ایفیدرمیس د مخ پرده رنګینه طبقه داسې حجرات لري چې د پوستکي د رنګ له امله وي. ژیړ، نسواري، سور او آن دا چې تور رنګ لرونکي وي، د هغو خلکو پوستکي چې ډېر میلانین لري د بدن پوستکی زیات تور وي. دغه ماده د لمر د وړانګو د نفوذ مخه نیسي او د پوستکي او پوستکی د لمر د وړانګو له سوځېدو څخه ژغوري. د وخت په تېرېدو سره په دې ډله کې د پوستکي توروالی میراثي ګرځي. زیږه او ګرګوني ویښتان د سر کاسه له تودوخې څخه ساتي. سپین پوستکي زیاتره په شمالي متدیله سیمو کې ژوند کوي. په داسې سیمه کې زیات اورش، لندبل او زیاتره ورځ وي او خلک یې له لمر څخه لږه ګټه اخلي. نو له همدې امله یې بدن زیات لمر ته اړتیا لري. د هغوی په بدن کې د میلانین ماده یوازې په اوړي کې زیاتیږي، هغه وخت چې د انسان بدن د لمر د وړانګو په واسطه د اړتیا وړ ویټامین ډي جلبوي. د انسان پوستکی غنم رنګه ګرځي. چې په هغه ځایونو کې چې ژیړ پوستکي ژوند کوي، په هغه ځایونو کې معمولا باد او طوفان لګیږي، لکه د افغانستان په هرات او نیمروز کې. له ځانه سره خاورې، میده، شګې انتقالوي. د کلونو په تېرېدو سره له دې بادونو او طوفانونو سره خلک توافق کوي او د ژیړ پوستکو سترګې تنګیږي چې وکولی شي د خاورې او شګو په وړاندې وساتل شي. دغه نښه په ژیړ پوستکو کې ارثي ګرځي او د زیاتره خلکو ورځني خواړه وریجې وي چې ډېر لږ غذایي مواد لري. ټول نژادونه د ذکاوت او استعداد له مخې توپیر نه لري. د هغوی ظاهره څیره، لکه چې ورڅخه یادونه وشوه، د طبیعي او محیطي شرایطو محصول دي. ځینې پوهانو باور لري چې سپین نژاد عالي نژاد دی او ژیړ او تور نژاد له شاته پاتې نژادونو څخه ګڼل کیږي. هغوی یوازې جسماني کارونه سرته رسوي. تور نژاد او ژیړ نژاد نژاد پالونکي تر اوسه په ځینو هیوادونو کې همدغه نظر عملي کوي. په دې هیوادونو کې تور پوستکي له سپین پوستکو څخه لږ ارزښت لري، نو تور پوستکي تحقیروي او لږه حق الزحمه ورکوي. په 1950 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې د ټولو ډولونو نژادي تبعیض د له منځه وړلو لپاره نړیواله معاهده لاسلیک کړه. د هغې له مخې د هر ډول نظریاتو خپرېدل چې په نژادي امتیازات ولاړ وي منع کړل. توهین او د هر ډول نژادي تبعیض لپاره هڅې جنایت کړي. دغه موضوع د اساسي قانون د افغانستان د اساسي قانون د دویم فصل په 22 ماده کې درج شوې ده چې د افغانستان په اتباعو کې هر ډول تبعیض او امتیاز منع دی. هیڅ فرق پرې نه کوي او هیڅ څوک پر چا باندې برتري نه لري. د افغانستان اتباع ښځې وي او که نارینه وي د قانون په وړاندې مساوي حقونه او وجایب لري.
هیله ده تر دې دمه مو خپرونه د پام وړ ګرځېدلې وي او د همدې درسونو په دوام به په راتلونکي اونۍ کې واورئ چې د لسم ټولګي د جغرافیې درس په دوام ټکنالوژي په ځانګړي ډول مصنوعي سپوږمکۍ د جغرافیې په برخه کې کومو نورو پرمختګونو ته زمینه برابره کړي. د یولسم ټولګي زده کوونکي به ولولي چې په وروستیو کلونو کې د افغانستان کرهنې په برخه کې کوم تغییرات رامنځته شوي او لکه څنګه مو چې د نن ورځې په درس کې هم ورته اشاره درلوده، آیا دا امکان شته چې کرهنې په برخه کې له رامنځته شوي اسانتیاوو څخه په استفادې د افغانستان په ټولو برخو کې د کرهنیزو توکو د دودېدو او ودې لپاره زمینه برابره شي؟ د دولسم ټولګي زده کوونکي به د انسانانو د نژادي خصوصیاتو په دوام له جغرافیایي اړخه له یو بلې نړیوالې مسئلې سره آشنا شي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خپرونې مهالویش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل په روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبې، یکشنبې، دوشنبې او سه شنبې په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیې مضمون، د یک شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې د نن ورځې درس تر سره د ښوونځي د درس په زده کولو کې مرسته کړې وي او له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنو او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه.
سلام تزو مکنا جل دیوانه.
مستی